دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل همکارانو سره یو ځای هر کله کوم بس کوونند د افغانستان د سولې په اړه د امریکا روسي چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دي په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په ختیس کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د دفاع د وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه لرو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې ایران او پاکستان څخه د جنوري له اولې تر 1,29,000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روسیې ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری تمه وښوده چې د مسکو غونډه به د پام وړ نتیجې ورکړي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های دیگر و عمیق‌تر برداشته بشه. همکاری و مساعدت این کشورها در تاثیر بخشیدن پروسه است.
د مسکو په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. تر دې مخکې هم په فبروري میاشت کې په مسکو کې د تورته یو غونډه جوړه شوې وه. د افغان پناه غوښتونکو یوه دیرش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې دا د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې د خپل ډول له مخې درویشتمه الوتنه ده. له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج یوه جنجالي موضوع ده چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. انتقاد کوونکي وایي جګړه ځپلی افغانستان لا هم د هغو پناه غوښتونکو لپاره خطرناک ګڼل کېږي چې بیرته ورستول کېږي. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلولو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې وخت وخت ملکیان په نښه کیږي. وروسته له هغې چې په تېره جولای میاشت کې یوه درویشت کلن افغانستان ته تر اخراجېدو وروسته ځان وژنه وکړه په جرمني کې یو لړ بحثونه پورته سول. دغه ځوان 8 کاله په جرمني کې تیر کړي وو خو د پناه غوښتنې تر رادېدو وروسته بیرته کابل ته استول سوی وو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جنوري له لومړۍ نیټې له ایران او پاکستان څخه تر 1,29,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغې ادارې نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 1,22,000 افغانان له ایران او 1,025 افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اعلامیه وایي چې د دغه شمیر افغان کډوالو په ډله کې ځینې له ایران او پاکستان څخه په زوره اخراج کړی شوي هم دي. ویل شوي په ایران کې د اقتصادي بحران تر شدید کېدلو وروسته خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل زیات شوي دي. دغه بحران وروسته له هغې زیات شو چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. له پاکستان څخه افغانان د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند او هلته د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپل هیواد ته په خپله خوښه ستنېږي. د کاپیسا ولایت سلګون اوسیدونکو نن د هغه څه په خاطر چې دوی یې تر سیلابونو وروسته د حکومت نه پاملرنه ګڼي د اعتراض په ډول د دې ولایت لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. مظاهره کوونکي وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر مالي زیانونه اړولي خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د مظاهره کوونکو په خبره وروستیو سیلابونو په سلګونو کورونه وران کړي او سلګونو جریب مځکه یې تخریب کړې ده. په عین حال کې د کاپیسا د والي ویان قیس قادري وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو ارزونه بشپړه سوی ده او ډیر ژر به زیانمنو سو سیمو ته د مرستو رسولو بهیر پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لری ختیځ اشار ولادې وستو کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ولسمشر پوتین ته وویل دغه کتنه به د شمالي کوریا او روسیې اړیکې پیاوړې کړي او دوی به پراختیا ورکړي. کیم جونګ اون پرون په یوه ریل ګاډي کې د روسیې دغه ښار ته ورسېد او ځینو روسي نجونو چې خپل ملي کالي یې پتن کړي وو د هغه هرکلی وکړ. دوی د شمالي کوریا رهبر د ګولو ګډي او د روسیې د دود لمخې ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. تر دې مخکې کیم جونګ اون روسیې د روسیې دولتي رسنۍ روسیې څلروشت ویلي و چې هیله من دی له ولسمشر پوتین سره به یې لومړۍ مخامخ کتنه بریالۍ او ګټوره وي. هغه ویلي چې له پوتین سره په کتنه کې به په کوریا ټاپو وزمه کې د وضعیت د سمېدو دغه راز له روسیې سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف دا خبره پرون په نیویارک کې وکړه.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنګټن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنۍ معافیت ختم کړ چې له مخې ځینو هیوادونو کولی سوی پر ایران له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل رانیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې په د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسېدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه په دغه پارونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت هم ځکنې بشپړتیا تیری لا سختوي.
دوستانو خبرونه مو لازده راډیو نو اوریدل. سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د سولې د عالي شورا چارواکي دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های جدی‌تر و
دی اړه په ریپورت سربیره دا اوري چې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش د وسلوالې ډلې او دغلته د نورو وسلوالو پر ضد د دوی عملیات دوام لري او دغه ډله به پرې نږدي چې ولسي خلک زیان من کړي. د کونړ والی وایي په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون په خپل لومړنۍ کتنه کې د نږدې اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې څوک برخه نه لري. دا ناسته د واشنگټن د ناستې دوام بلل کیږي چې پکې به د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي دي د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام نور بل تاسو واورو.
ډېره مننه انصب. که څه هم لا معلومه نه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیه او چین دغه درې اړخیزه غونډه پیل شوې او که پیل کیږي به، خو دلته په افغانستان کې د سولې عالي شورا د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال وین اسدالله ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیه او چین او همداراز د سیمې نور هیوادونه د دوی سیمه ییز نفوذ تا په کتلو سره دوی کولای شي چې د دغه نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تاثیر بخشیدن به پروسه و آغاز گفتگوهای بین الافغانی بسرط جدی و اساسی مطرح بشود.
ان سب لکسنگ چې تاسو ول داناسته د واشنگتن د ناستي دوام دی چې د افغانستان د سوریا او د درې وړو هیوادونو ترمن په همغږي باندې پکې باسونه کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د روسي، چین او امریکا ترمن لومړنۍ ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگتن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د روسي، چین او اروپایي اتحادي ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړي وو. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې ناسته کې د درې واړو هیوادونو ځانګړي استازي برخه لري. په همدې حال کې تیره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیوال اتم امنیتي کانفرنس کې ویل چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ همغږي کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري.
دی وایي
زه باور لرم چې له دې لارې روسیا، امریکا او چین کولای شي چې پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیو کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپله لاسوهنه کمه کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکو کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. ان صاحب که څه هم د دغه پړاو خبرو دقیقه نیټه له تر دې دمنه ده پړاګه شوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې ښاغلی خلیلزاد برېټانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. بلې ان صاحب
ډېره زیاته مننه کوم ل اکرام نه دوستانو. وسپم لاړ شو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دی ودروي، اور باندې وکړي او د تلپاتې سولې راتلو لپاره دی یو بل سره خبرې وکړي. دغه وختنه د شیګل ولسوالۍ کې په یو غونډه کې وشوه. زموږ همکار روحلان وري یادې غونډې ته تللی او د قومي مشرانو له خبرو یې دا رپورټ برابر کړی.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وای جنگ د تباهۍ او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغه نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځېدلی دی او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه دا ده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادی راډیو ته ویل
زمونږ عملیاتونه موږ غواړو، موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو. په افغانستان کې موږ د جنگ نستری شوی، موږ تکلیفونه نستری شوی، موږ چې دواړه جانب د صلح وکي غوښتنه مې دواړه طرفونه نه دا چې ورور دغه صلح خبرې چې دا په اوربن باندې کیږي دوی باید عمومي اوربن وکي دواړه طرفونه او دغه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای که افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وژلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لورو سره خپل اړیکې پرې کړي.
حکومت هم سوله کوي، د خالد په نوم عملیات کوي، ابل هم سوله کوي، فتح اعلان معلوم ملت په د الفرار په نامه باندې چې کوم غیر دغه وکړي دا هغه ته تیښته وکړي په خپل باغ ته زمینه مساعده شي. نو موږ دغه عملیات نه غواړو بلکې موږ سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګ د مخالفینو ترمنځ.
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي، له وجل شوو کسانو بے سرپرسته او بے وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچی له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو بے برخې وي. نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کولو سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کیږي.
محمد ابراهیم، جنگ بدبختی ده او د جنگ پایلې همیشه غم او درد ده. هر لوري ته افغان مري کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې ده، کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات، دا هم یو د بدبختی لوی لارې دي. نورونه ته اختیار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي. په هر کور کې ویرې، غمي. هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټوي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې وي او یا په دولت کې د احساس ولري نور د جنگ ته پای ټکی.
خلک وای دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لښکېلو خواوو د اوربن غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړې. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي، خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم رحمت الله افغان څو اقتصادي خبرونه دراوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای که حکومت د نشکرو او لبلبو د پراختیا زمینه برابر کړي، خصوصي سکتور حاضر دی چې په دغه هیواد کې د بوري د تولید لپاره پانګونه وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال 99 او 100 سلنه بوره له نورو هیوادونو راواردوي.
ای تجار و سرمایدار و خود دولت باید بشینه و وزارت زراعت و ای دیالوگ صورت بگیرن سری چند که از امو تجارب دنیا هم باید استفاده شوه. اول زمینه مواد خام برشان مساعد شوه که برای ما ارزان تمام شوه مواد خام.
نموری زیاد تکره تر هغه چې لا اقتصادي اړخ د صنعت پیاوړتیا ته زمینه برابر نه سي، دغه برخه به هیڅ کله هم پرمختګ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان د بوري د فابریکې د راپور لمخې په افغانستان کې د بوري د تولید یوازنې فابریکه له 8 لسیزو فعالیت وروسته اوس د حکومت له لوري استراحت شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د نورو ولایتونو په پرتله په دغه ولایت کې سوداګرۍ او پانګونه په ښه وضعیت کې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نسبی امنیت لمخې سوداګر لیواله دي چې په هر برخه کې چارتیا به پانګونه وکړي.
بلخ بنابر داشتن امنیت نسبی وضعیت تجارت هم بد نیست، خوب است و ما روزانه به صدها واگون معمولای والای تجارتی از بندر ایرسال وارد افغانستان میشه. وضعیت بد نیست و وضعیت پارکای ما خوب است و سرمایه‌گذاری است، تولید است.
در معلومات و پس است در بلخ ولایت ډیری تولیدات غالی، لاسی صنایع او وچه میوه دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. په وروستیو کې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه رپورټونه لرو. په ننګرهار کې د خوګیانیو، شیرزادو او اسارک تر ولسوالیو پورې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له شیرزادو او خوګیانیو څخه سلګونه کورنۍ د دې نښتو له کبله بې ځایه شوي دي. د شینوارو په څو ولسوالیو کې خو له پخوا څخه د داعش د وسلوالې ډلې فعالیتونه وو. همدارنګه په کونړ کې د کونړ د چپیدرې په ولسوالۍ کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې او جګړې روانې دي. دا چې د افغانستان دفاع وزارت په ژمي کې په دې سیمو کې د داعش د ځپل کېدو رپورټونه ورکړي وو، اوس په دې اړه څه نظر لري او د داعش دغه وروستي فعالیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا دا په دې معنا ده چې دا ډله په دې سیمو کې ځپل شوې نه ده بلکې لام پیاوړې شوې؟ کنه دا پوښتنه مې د دفاع وزارت د ویان قیس منګل څخه وکړه.
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې ننګرهار اچین ولسوالۍ ته ستاسو زه مثال توګه وایی شم چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو پټنځایو باندې تصفیې عملیات اجرا کړل چې په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیې عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې، بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیې عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي، موږ ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې په دې هکله زه تاسو دومره وایی شم چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دوی ارامه ژوند د غوښونو سره مخامخ کوي موږ به د غوی په مقابل کې خپل جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي چې خپل څومره هدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله لکه تاسو چې ویل د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده، خو روسي فعالیتونه داسې ښیي چې دوی له شینوارو ولسوالیو نه اوس د خوږیانیو او دې خواته د ایسارک خواته نږدې کېږي، همداسې په کونړ کې هم فعالیتونه زیات شوي دي.
دا خو دوی بعض غلچکي بریدونه دوی کوي، دا غلچکي بریدونه دوی په دا توګه وي چې په یو کې په دوی باندې فشار راشي، په یو ولسوالي کې دوی ټول د هغې ولسوالي نه فشار کمبول کېږي، ښیي د منځه ځي، بیا ټول یو بل ځي که سره منسجم شي، یو بل ولسوالي البته ولسوالي نه پوستې وړه کلی دغه په نسه کې هغلته دوی لاړ شي او شوم فعالیت اجرا کړي، ولې مچ مخکې خاصته وي امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل تصفیه عملیات تر هغې پورې دوام ورکړي څو چې دغه ټول ساحه دوی د وجود نه په مطلقه توګه خاطر
دا اوس د کوم جدي عملیاتو پلان شته دی په سیمه کې؟ یو خو دا عادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي، عملیات روان دي، ځکه په دغه سیمو کې خلک پتنګ کړي دي، خلک ډېره ستونزه لري ورسره.
ستونزه خو په دې هکله خلکو ته شدیده رایه کوي، عوام خلک د دې نه وارخطا کېږي نه، ځکه چې موږ که تاسو په یاد ویلي مو دي چې لاسته تعرضي راتاوړي موږ 200 عوامه په اردو په ختیځ ولایتونو کې
دوستانو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل و چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسله والې ډلې په فعالیتونو په وړاندې د دفاع وزارت په اقداماتو غږېده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په خپل لومړنۍ کتنه کې د نشتی اړیکو د ټینګولو شمنه وکړه. دا غونډه د روسي د لری ختیځ د ولادیوستوک خار په دولتي پانتون کې په داسې حال کې وشو چې د امریکا متحده ایالاتونو د کوریا د ټاپو وزمه د غیر اتمي کېدو په خاطر د شمالي کوریا په مشر فشار راوړي. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی د پوتین او کیم جونګ اون د کتنې په اړه ورسره خبرې کوم. سروان صاحب، د دوړو مشرانو په کوم موضوعاتو خبرې کړي؟
انسب لکه څنګه چې تاسو ویل، کیم له پوتین سره له یو په یو کتنې وروسته ویل چې دواړو خو د دلچسپۍ وړ مسلو په اړه ډېرې ګټورې خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې پر سوله ییزې حل لارې خبرې کړې دي، البته د کوریا د ټاپو وزمې. پوتین وویل چې د او کیم د شمالي کوریا د اتمي پروګرام پر سر د ولاړ حالت د پای ته رسیدو په لارو چارو مهمې خبرې کړې دي. دواړو مشرانو له خپلې یو په یو خبرو یا کتنې وروسته د دوو هیوادونو د جګپرو چارواکو په ګډون د پراخو خبرو اترو یادونه هم وکړه. البته پوتین تر غونډې مخکې په لنډو خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې له کیم سره دا کتنه به له دې سره مرسته وکړي چې په څه ډول کېدای شي د کوریا ټاپو وزمه کې وضعیت هوار شي او په دې برخه کې دواړه هیوادونه په څه ډول ګډ کار کولی شي او روسیا په سیمه کې د پیل شوي پروسې د پرمختګ لپاره څه ډول مرسته کولی شي. کیم هم له پوتین سره تر کتنې وړاندې وویل اوس چې نړۍ د کوریا ټاپو وزمې ته ډېر پام اړولی، د ده په باور دوی دواړه به د خپلو نظریاتو د شریکولو لپاره ډېر ګټور بحث ولري. دې مسایلو ته مې ځکه اشاره وکړه چې دوی د خبرو ډېر جزئیات نه دي لاسرګند.
څاروان صاحب، دا راته ووایه چې د شمالي کوریا د مشر او د روسیې د ولسمشر دا لیدنه ډیره مهمه ده، دا د روسیې ته د شمالي کوریا د مشر مهم سفر دی، څه ډول ترتیبات ورته نیول شوي وو د دواړو لیدنې او غونډې ته؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ دا غونډه د روسیې په لرې ختیځ ولادی واستوک ښار کې وشوه. دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده چې په دې ښار پورې تړلې د روس کې ټاپو په دولتي پوهنتون کې ترسره کیږي. د روسیې د لرې ختیځ د ولادی واستوک ښار په دولتي پوهنتون کې چې په دې ښار پورې تړلی روس کې ټاپو کې پروت دی، سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. کرملین ویلي چې پوتین نن سهار دې ښار ته ورسید. کیم هم پرون په یوه زغروال ریل ګاډي کې دې ښار ته ورسید چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. دغو نجونو چې د روسیې ملي جامې اغوستې وې د شمالي کوریا مشر ته د ګلونو ګیډۍ او د روسیې د لرغونې دود له مخې یوه ټوټه ډوډۍ او مالګه وړاندې کړه.
دی پوتین او اون تر کتنې مخکې د امریکا ولسمشرم د کوریا له مشر سره کتلی و. که څه هم په پیل کې دواړو لورو د دې کتنې په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه، خو وروسته وویل شول چې د دوی خبرې ناکامې شوې دي.
بله، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کوریا مشر کیم جون اون په دوو غونډو کې چې یوه یې د تیر کال په جون او بله یې د روان کال په فبروري کې وشوې، ونتوانېدل چې د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د لرې کېدو په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي. د روان کال په مارچ میاشت کې واشنګټن د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په خاطر پر دې هېواد نوي بندیزونه ولګول. له دې سره سره د ټرمپ ادارې له کیم سره د بلې درېیمې احتمالي تنی خبر هم کړی ده. خو شمالي کوریا تیرونه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو باید نور په هیڅ یې به راتلونکي کتنی کې حضور ونه لري. پامپیو پرون چهارشنبه ویل چې له شمالي کوریا سره خبرې به له لوړو ژورو سره ملګری وي. له دې مخکې د شمالي کوریا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سټیفن بیکن تیرونه په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلی و. بحثونه هم پر دې څرخېدل چې څنګه کېدای شي د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د ریکیدو لپاره یو نهایی او تایید شوی موافقه ترلاسه شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو اسمت څاروانو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوم.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د غزنی د هغې ولسوالۍ حال درکوو چې په تیرو لسو کلونو کې ترې په دولسم ټولګي کې هیڅوک نه دی فارغ شوی او سږ کال هم د کانکور په ازموینه کې څوک ځکه برخه نه اخلي چې په ناوې ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته. حبیب الرحمن تاثیر حال راکوي.
د غزنی ناوه ولسوالۍ په تیر 1390 کال کې هم له دولسم ټولګۍ څخه هیڅ فارغ نه لري چې د روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ له تیرو لسو کالو څخه په دغه وضعیت کې پاتې سوې. په غزنی کې د غوایي میاشتې په 4، 5، 6 نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کېږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیمه لرې ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اقل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوی ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت د مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته یې د تعلیم زمینه نه وه برابره کړې.
که عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي خو عزت الله مومن یار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخاور سپینګری دناوی ولسوالی وو یا تخپل کوم مسولین سی پراته دي دلته په غزنی کې پراته دي ځان دناوی ولسوالی خواخوږي بولی د دې ټولو به غوري ده او دا یو ستره جپادل ولسره.
په ناوه ولسوالی کې تیر 200 کال څخه په ټولي زتوګه دنجونو پر مخ ټول شوونځي هم تړلې دي. که څه هم د معرف چارواکي ډیرای وخت ناوی ولسوالی د ماشومان او د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفینو ورته پی، خو هغه بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې ترڅنګ دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کېږي. ناوه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې 4 کلي او د دولتي احصایې له مخې 2,4 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې یې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو 200 کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ستاسو له پیغامونو
زما مدارک تکندار رسمي زنګ درته وهلی دي. زما غوښتنه دغه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي. د دې عامو افغانانو ګناهګر د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان دې بوري. او په نیز دا کوم اوس حکومت څه وایي چې راسي مزار ته ستاسو خبرې کوو. کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا به بیا دغه امریکایي خبرو ته به نکسیږي دغه دی به نه وي دی به وایي جوړ ده سبا بیا دا سات نه پیدا کېږي کله نه مرو چې حکومت څه په لاس کې دي نو زما د دې څخه دا غوښتنه ده چې د جوړې حکومت ته بلنه ورکړي دغه روانه غونډه دستي د حکومت سره کښېني که نکسیږي دا څلور دېرش میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم. د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام رسم د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي دار افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو له ورغلې کښېناستې امریکا او په چین کې کښېناستې چاکلېټ یې وخواړه خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې راشه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه خپل کور جوړ کړه له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې ته مکتب سوځې پل ورانه سربازان د افغان د خوندې مندې ګوره یې افغانان وزمې خواهش کوم چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر وړي.
د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې کوي. د افغان پناه غوښتونکو یوه دېرش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د جنوري له اولې له ایران او پاکستان څخه تر یو لکو نه دېرشو زرو زیات افغانان خپل هېواد ته ستانه سوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویلي سوي چې له دغو هېوادونو څخه ځینې افغانان په زور اخراج سوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي.
دوستانو پام دې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم اونیز پروګرام ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. دا د ازادي راډیو ده.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونه اورئ. او په دې خبرونه کې بیا هم را سره یوه افغانه تکړه میرمنه میلمنه ده چې صالحه اسحقزی خالقی نومیږي. اوس مهال هغه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د عامه اړیکو او په رسنیو د څار ځانګړیا سلاکاره ده. هغې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د لیسانس سند اخیستی. کلونه یې په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی دی. تاسخر اغلاس و ما غلی ساخزی ډیره مننه چې موږ بلنه مو ومنله.
میرمن غنی ساسخه هم ډیره زیات مننه کوم ودان چې زمو ازادي رادیو تروبل. البته ازادي رادیو زما په خو هم کور او اوس هم د سیساس کوم چې زما کور د زکه چې ازادي رادیو د ورسله اتلس وکلو بیرته په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو آرام وخت لتیریدونه بیرته پرانستل شو. او البته له ټولو هغه دوستانو څخه چې په پرا کې وو او ما ته یې دا اجازه راکړه چې ازادي راډیو په خپل غږ پرانیزم. دوی د ټول کور ودانې او که زما غږ اوري ټولو ته مې سلامونه دي.
علیکم سلام. زموږ ویاړ کې روشو ستاسو فعالیتونو ته کلونه کېږي چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست. یو بیا یوه موده تاسو مهاجرت هم درلود. لومړنۍ دنده چې مو ترسره کړه هغه کومه وه؟
دسته چې فرشته جان ما زه لا ډېره ځوانه وم چې له ژورنالیزم سره او له لیکنې سره او له ویندوی سره مې مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې د ننګرهار په علي لیسه کې هم تدیر په پروګرامونه کې به ما وایم دوی کوله نو همدغه احساس راته پات شو په کوچنیواله کې ملاحله چې ژورنالیزم رشته خو هغه وخت کې لانه پیدلم چې رادیو یا رادیو کې سره خبرې کوي یا وایم دوی کوي نو باید څه زده کړي خو هیله مې وه چې زه باید حتما په رادیو کې کار وکم او غږ مې له رادیو څخه ووځي نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی بیا په همدغه مینې یا لیوانۍ مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه ووایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې په 2015 کې فارغه شوم بیا مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه و چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم جرمنی ته لاړم په جرمنی کې هم هلته مې یو ټلویزیوني خبرونه درلوده د هندوکش په نامه لس کاله مې له هندوکش ټلویزیون سره کار وکړ او موږ یو 15 چې دا خبرونه برابروله همداسې په بی بی سي سره مې هم کار کړی دی راډیو دویچه ویله سره او کله چې د هندوکش پروګرام مې پرېښود پراګ ته لاړم په ازادۍ راډیو کې مې کار پیل کړو او ازادۍ راډیو کې مې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډېره مې هڅه کوله چې ښې خبرونه برابرې کړم او فعالیت وکړم سربېره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول خپله به مثلا په لایف خبرونه کې وم پریزنټیشنونه به مې کول سهارنۍ خبرونه به مې پیلولې نو همدغه فعالیتونه دي
که دې سره شو چې په لومړنیو کلونو کې چې تاسې رسنیو ته راغلي هغلته د ښځو وضعیت څنګه و ډېر په ازاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي که نه محدودیتونه ورته وځو
دغه حالت چې له دوو کالو راهیسې زه په هېواد کې وینم او د ښځو دغه حالت مې ډېره زوري کړې رښتیا درته وایم نظر زموږ له وختونو سره چې پرتله کوم که داسې ووایم چې ځمکې تر اسمان توپیر دی کېدای شي مبالغه به مې نه یې کړي هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغسې یوه فضا کې ژوند کوو چې سوله وه صفا وه صمیمیت وه دوستي وه ورورګلوي وه هر څه پکې نغښتي وو مثلا پوهنځي ته به چې تلې په ډېره آرامۍ د هېچ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه وو یا ستونزې به نه وي دغه ټول حالات چې زه په هېواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم ډېر زیات توپیر پکې وینم لکه یو باس چې دغسې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا دې وتښتي زه دغسې احساس کوم سربېره په دې چې زه تر ډېره نه ګرځم بهر یوازې دفتر کور کله کله کوم غونډې ته لاړه شم مګر د پیغلو او د مېرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته زوري په حقیقت کې رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم
که راته وایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی آیا د کوم کار لپاره او که خپل مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري
داسې و چې کله زه له ازادۍ راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته نو هلته د ځوانانو د یوه سپه راغله یا د کډوالو یوه سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه چې تر ډېره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ ځکه چې د هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژورې شوې او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول دوی هیڅ له الفبې نه شوله لیکلی او زده کولی نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلي هېواد څخه چې روحان دوی ټوټې ټوټې وو او هغسې یوه نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي تر ټولو لویه ستونزه د دوی د ژبې نه پوهاوی و چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شو او نه یې په جرمني بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هېڅ نه وو همدغسې له ډېرو شیانو سره نه بلده وو نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم او البته هغه لار چې زن نور غورکه یغه سنه سملار چې دوی د پاره به سملار خوي کملار خدا مثلا د ذکر د پاره مټیر او حسول خونزی ته د دوی الف با نه وزه او تاسو فکر وکړئ د جرمنی ژبه خونزی ته دوی باید لاړ شي. زه پوهېدی شم چې څومره سخته ده چې د قلم په لاس کې واخلي، نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصیږي. زمونږ خو چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نه شول، د لښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي، قلم څنګه په لاس کې ونیسي. مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم، الفبې به م ورته زده کوله، بیا به مې هم به ښوونځي ته تلم، به چې کور ته راتلل هم به م ورسره ډېر کار کوو. نو یعنی زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300 تر 400 ځوانان، افغان ځوانان دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو، خپل د ژوند کیسې یې کولې، او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم د خره راوباسم که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. تاسو ویل چې په جرمنی کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه او د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار تر سره کوو؟ کنه رضاکاره توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمنی د دولت لخوا ځانګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا د یو وړه سپنه وه. دا سپې وې چې راتلې په زرګونو افغانان راغله اروپا ته، په ځانګړې توګه تر ډېره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په دغوی سره ډېر توپیر لري او شرایط یې ډېر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اورېدلي وو دغې په خاطر ما رسمي کار کړی دی دوه کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډېره خوشحاله یم چې اوس هم دا ځوانان اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، اته ځنې تر دې حده را رسېدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هېڅکله تاسې د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدئ.
بله، یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا هم ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ خالد پختون، مهرباني وکړئ اورو.
ما غوښتل چې دا کوم خدمتونه په افغانستان او جرمني کې کړی دي، دا مو د کوم هڅو لپاره کړی دي او د چا له لوري څخه تللی وي او څو کاله مالک
ډېره مننه. یو بل اړیکه به هم راوخلو، وروسته به دي ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جرمني ملت او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. مهرباني، نوم مو څه دی؟
شاکر اتکن د کنال نه. کڅان د غلې خالقي د سیمخانه مسلې د لیمه دي، ولې په فیسبوک کې زه رسنه یو کې د اویل کارونو نه خبرېږو. په اصطلاح د فیسبوک یو فرند د دې دغه او نور فعالیتونه واکان چې د سټایل ورلدی خو پدې ته نه کړی دي. د ازادي راډیو کې فکر کوم چې په ملا تاسو واخ کې موږ عمر کم او نوم دا ورېدل دا اوس موږ لږه غوړې د خوشاله شې چې غږ موږ ورېدل. او یو پښتنه ته لرم، پښتنه مې دا ده چې د خپل لورګانو لپاره فکر څه ده چې هغه د څه ډول یو ژوند ولري، مطلب دا خپل د ژورنالیزم د برخې یو ځو خلارلو د خپل لورګانو ځمنو په اړه فکر ده چې هغه باید څه ډول ژوندۍ او کې په کوم ځایونو کې ژوند ولري څنګه وګوري.
کوم وطن خغلی عتیق لمړی په دې پښتني تر شو چې تاسو کله په جرمني کې پاتې شوئ او په کوم برخو کې محل ته کار وکړ؟
زما د تا غرور په جواب کې باید وایم چې ما شوخوا سلوی اوس نو سلوی کله کیږي چې دوه کله کیږي افغانستان ته راغلم، اته دیش کله مې جرمني کې تیر کړی دي. او کورونه مې خو ما وړاندې هم پرنا واچول چې له بی بی سی رادیو سره دوی چې ویل سره یو ټلویزیونی خبرونه مې درلوده، تر هغه وړاندې د لومړنیو وایندویانو څخه هم چې په ملي ټلویزیون کې مې کار پیل کړ، کله چې له پانځي څخه فارغه شوم. او بیا وروسته لس کاله البته ډېر دوستان زما له غږ سره اشنا دي، په دې باوري یم کار مې کړی دی. لس کاله وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ. او اوس په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د وزیر د وزیر صاحب مشاوره
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ساسي اولادونه انتخاب وي هغه هم تاسو ورته انتخاب کوي کنه خپل پریخمو دي خپل زوخته
داس ته چې زمنګ یعنی زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري په لویدیز کې داس ته چې لکوچنیوالی هر ماشوم چې له شی سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري مند او پلرونه هڅه کوي چې د هغوی لپاره هم دغه شرایط برابر کړي خو په افغانستان کې به داس ته چې مثلا یو څوک بل انجینری سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي مګر مور او پلار به حتمان وایي چې نه ته باید ډاکټر شي نو په مغه اساس د دې پرته چې زه خپل خدای به خل مور خپل خوخه ته پرې خودم زما پنځه خويندې او یو ورور ډاکټران شول او دا هیله و چې زه هم باید ډاکټر اوسم ځکه هغه غوښتل چې ټولنې ته باید خدمت وکم په ځانګړې توګه خزینه او ته چې زمونږ د ټولنې خزینه هغه وخت لا خو بیا هم خزینه ډاکټران ډېر کم وي مګر ما تاسو ته وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم غوړکه او د ژورنالیزم لار مې خپل کړه نو به سره زم هغه خبرې ته چې د غرور ویل چې آیا ما خپل اولادونه ته زما له خوا خپل لیدلوري ټاکلې او کاغوي نه هغه د خپل ژوند پریکړه خپل کولای شي او پریکړه م کړی ده په هغه اساس زه هیڅکله ځان ته د اجازه نه ورکوم چې اولاد وایم چې دا کار وکړه اول د چې دقیق خپل خوا خنې په ما خاطر دوی ډیر فضل دوخته ما فقط په خپل ژوند کې او هغه لارې خپل کړی دي چې دوی غوښتي
تاسو لیکوالی هم کوي او داسې موریدل چې شاعري مو هم کړی ده دغه کار د نور کارون ترڅنګ مختوړی کنه د تم ځنګړې وخت پرې په خاص موضوعاتو تاسو لیکنی کوي
دسته فرشته جان چې لیکوالی او شاعري البته هغه دوستان زه هیڅ کله ځان ته نه وایم چې زه لیکوالم یا زه شاعرم مګر مینه له لیکوالۍ سره لرم له شاعرۍ سره لرم او له هر څه چې اغیزمنه کیږم نو همغه شیبه لیکنې کوم او که بیا شعر پزره راو ګرځید بیا همغه حالت نه چې زغیز منه شویم بیا شیر هم لیکم البته باید وایم چې زما شیری ټولګي نه دی چاپ شوی او د اوس ور باندې کار کوم هیله منم چې ډیر زړه د خیر خلاص کم او ډیر خو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړي د خوده هم دغه سي پراخ لري او ډیر خو ملګری لرم د هغوی د نظر ترتیبول ورسته به د چاپ هڅه وکم
غواړی چې خپل تحصیلاتو ته بیا هم ما ورکړی
نه د څه باید ویم چې تر پروسه کال پور هم زما د هیله به چې کزه وکړی شم د پښتو په پښتو څنګه کې مستری واخلم ځکه چې خپل ژبه مې ده مورنۍ ژبه مې ده او ډېره زیاته مینه لرم له خپل ژبې سره خو پروسه کال رانه تیره شوه نو د عمر د تقاضا له مخې زه نشم ویلی ډېر کسان دي چې په شپېتو کلن او یا اتیا کلنۍ کې پوهنتون ته ځي مګر د شرایطو د شرایطو ته په پام کې د لودو سره سکل مزر خنه که چه ده مصره ده پاره کم اقدام مکم البته در دیر خوشنون که ده اروتم چه ده کارو نکم
ایو اردی که برو وخلو مهربانی وکی چوک لکم زی سخه
علیکم
علیکم سلام
ز سرګل خبره کوم له کابل نه زما زغل د خور نه د پښتنه ده چې دی ویل چې زه جورنالیستي کې کار او اطلاعاتو فرهنگ پر اړه لرم زه د چې وایم چې مقصد ته په دفترو باندې ولې نه ګرځي دا د خیانت مخه ولې نه نیسي د رشپت مخه د ولې نه نیسي پرون ما د مایبینو پورې اسات کې ولې د چې د مایبینو سره مایبې خواندې ولاړې وې بس لارې نه ورکوله دا څه رقم قضاوت ته څه رقم هغه د ازادۍ په جګړه کې میړونه شهیدان شوي دي نه نه دې ذات اوروره خويندې بس په من کې دې مایبینو ولاله بس وروره پښتنه نسته اوله ولاله دا خويندې نه خلاصې په دفترو کې زه د چوان ته تاسو او وګورئ تاسو په رنګ اوروره په جوړ نو ولاله دې چې خويندو غم نه خوري دې مایبو خويندو دې شهیدانو دې خويندو
بس روره دې خلکو غاغو غام ولې نه خوري دا غې ما پختنه ولتان
سرګل رو راخده د تل ام دغه سسور لره خدای د زړ کوم خو خبره پدې کده چې ز د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د سلاکاری دند په غاړه لرم او د شهیدانو د ورسي او د معلولینو چارو وزارت چې نوې را مسته شوه البته له وزیر سپ سره ډیر ښه اړیکې لرم خغلی عربي سره لال عربي خته چې تاسو د موضوع ماته یادونه وکړه زه به له هغه سره په شخصي اړیکو کې د موضوع وریاده کوم او اساس عرض به ورته ورسوم د څه چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده په هر دفتر ځنه شم ګرځیده او د زموږ خپل د وزارت خبرې هم ډېرې زیاتې دي مثلا د همکارانو سره اړیکې له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل نو دغه لپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسیدلی دا کیدای شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو دا موضوع مطرح کړئ خو زه شخصي خپله کولی شم له وزیر صاحب سره ستاسو دا موضوع شریکه کړم او ستاسو د ستونزو ورته ورسوم
رسوځي ته چې په دې لاره کې مو خامخا ستونزې هم ګالې دي کله ستونزې یادونه وکړي لوی ستونزې مو کومې وي چې تاسو ولیدلې او بیا مو هم پر وړاندې مبارزه وکړه
فرشته جان هیڅ کار لستونزو ګاللو پرته نه کیږي خو زما یو ځانې ستونزې چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم ماشومان البته په کم عمر کې وو او ازادي راډیو پرانستل کېده نو دوی خزینه او ژورنالستان تر دې درلوده او زم لمړنه زما اترس ورکړ شوی وو نو دا چې ما باندې غي اعتماد شوی وو ما د پاره ډیره سخت و چې زه د خپل بچیان پریدم سربیره په دې چې پراګ او همبورګ یو سات د لوتکه لار د دونر لري نو دا لکشن ته بچیان له پلار سره سنځمنه و چې زه په دې قانې کوم چې زم پراګ او په ازادي رادیو کې کار کوم نو البته په کاري ساحه کې له همکارانو سره هیڅ ستونزه ما نه درلوده ځکه چې هغوی خپله پوهېدل چې زه خپل کار په ډېر ښه توګه ترسره کوم او داسې ورځ به نه وه چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړي نه وو په سکیجول کې به مې نه ویښي یا مهال ویش کې بښنه غواړم نو په دې اساس ستونزې خو لږ څه دلته وینم ولې چې په دغه سي ادارو کې ما کار کړی په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو له مخې پر مخ ځي خو کوردنه نه چې زه کله کله ځینې ناغېړې وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیګې اچول کېږي چې البته له دې سره نه مخامخ شوي خو د ډېرو نورو کسانو پر وړاندې چې ما اورېدلی دي دا ما دپاره ډېره دردونکې ده خو زه خپله شخصا له یوې ستونزې سره مخامخ شوم هغه دا چې ما دپاره مشکله وه چې زه بچیان پرېږدم او د بچیانو پلار او پراګ ته لاړه شم
کله چې افغانستان ته راغلی د افغان ښځو کوم ستونزې تاسو ته ډېرې ځورونکې وي
دا لږه هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم ځکه چې زه البته افغان نارینه ده نه خپه کېږي او دا یو واقعیت ده ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه نه خوښوي مګر زه خپله هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړه یم او حقایق وایم چې که دا چاته سخته تمامېږي او که نه افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي سر تر پایه سختې دي ژوند خپله یو باور دی ژوند خپله یو اعتماد دی ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی نو ما تاسو وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه مګر هغه اعتماد چې د پما درلود هغه باور چې پما درلود او تر اوسه یې لري زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلو ته هغه څه نشته دغه حالت په عمومي توګه یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې د وزارت په چارو کې یا پخوا د پلازمېنې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوخت یم زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې څارم مثلا کینم له خزینه سره خبرې کوم د هغوی د زړه خوالی اورم نو ما د پاره ډېره دردونکې ده د خزینه حالت په افغانستان کې یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ دی.
تاسو ویل چې د پلازمې نظم د پراختیا خپلواکې اداره کې مونږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې په د پلازمې نظم پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړل. البته اوس خپلواکه نه ده، پلازمې نظم پراختیا اداره ده. دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې، ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده، چې په یو ساعت دوه ساعتو کې کله کله له یو ځایه بل ځای ته څوک نشي تللی. نو دا د کابل ساحه باید پراخه شي، چې تر میدان وردک، لوګر، محمدآغی، پروان، کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي، برابر شي د افغانانو دپاره خپله کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې له ایران او پاکستان څخه راځي، تر څو د کابل ښار دغه ګڼه ګوڼه له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولي دي، چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي، او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي په دغه اداره کې. البته تر ډېره انجینران و، ساختماني انجینران، او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریت دنده په غاړه درلوده، چې یوه نشریه مې خپروله یو درې میاشتنۍ، او پلازمینه مو ونوموله، دا هم ستاسو مخته پرته ده. نو تر ډېره پکې همدغه د بیا رغونې مسایل، د چاپیریال ساتنې مسایل، د ماشومان څنګه باید سړی وهڅوي چې چاپیریال ساتنه وکړي، په دې اړوند یوه لنډه خبره کوم. چې بله ورځ کله چې دا پی نوړه پیښه وشوه، البته دوه ورځې وړاندې شنبې په ورځ موږ را روان وو، او کله چې وژغورل شولو له وزارت راووتلو، نو په لار مې ډېره ګڼه ګوڼه وه، نو ګرمي وه، بالاخره په پښو را روان شو، پلی شو له موټره. یو ځوان مې ولیده چې یو څه یې وڅکل، کوم شربت څه بوتل یې وغورځوه، ډېر ښه پاک او ډېر نظیف، ډېر دغه لوکس. نو ما ورباندې غږ کړم، ما خپل دې افکار ته ویل مل زه ورباندې غږ کوم، ول نه دا کارونه کې هغه وېرېدله. تاسو فکر وکړئ چې یوه نجلۍ یا یوه پیغله له دې وېرېږي که ته نارینه و ته غږ وکړې او هغوی سره وغږېږي، دا وېرېدله چې کوم عکس العمل ونه ښایي. مګر کله چې دغه لږ بېرته راغی، دا ځوان ما ورته ویل مل د دغه ځای د اچولو دی، داسې راته وکتل، ویل چې نه. نو بیا مالته ول دلته واچو ګور، هلته ښاروالۍ تاسو ته ځانګړی ځای جوړ کړی دی، ولې هغې کښې ناشې. البته دا ځوان لږ صدغه هم شو، بښنه یې وغوښته، هغه بوتل واخیست، بېرته یې هلته واچوو. مګر زه وایم چې په ټولنه کې چې سړی کار پیلوي، البته له همدغه ځایه چې ته یو چا ته ووایې که دا ځوان یې که زوړ یې او که ماشوم یې، او دغه مسؤلیت یې متوجه کړي، همدغه ده چې ورو ورو د ټولنه د اصلاح کېدو خواته هم روانېدی شي.
ځینې مېرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهر راستنېږي، دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خنډونه جوړېږي یا هم حسادتونو سره مخ شوي دي. تاسې هم د داسې څه سره مخ شوي یې؟
دا که ترې یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لرې نه ده، او که تصدیق نه کوم نو ځان ته به مې دروغ ویلي. دا رښتیا هم همدغسې ده، او دا هم یو لامل دی چې انسان نهیلی شي، چې وایي زه په کوم یعنی په کومه موخه راغلیم، له څومره هیلو سره زه راغلیم. دا په دې معنی نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم. زه همدا اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا مثلا 15,000 افغانۍ اخلم، چې دا که څوک واوري هېڅ به باور م نه کوي. ما وزیر صاحب ته ویل مل مخکې چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو، نو ما یوازې 6,000 افغانۍ ډریور ته ورکولي، نو دا څنګه امکان لري؟ خو البته د افغانستان له بودجې څخه زه له بهره معاش اخلم، خو هغه هم دومره نه دی چې زما د ژوند اکتفا وکړي. مګر دغه هیله چې زه لرم چې که لږ تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړه شم په خدمت کې، او د خدمت جوګه شم، دا ما دپاره ډېر زیات د خوښۍ ځای دی. او د خوښۍ ځای ما ته هغه وخت هم ډېر زیات و چې مثلا په ازادۍ راډیو کې ما کار کوو 10 کاله، او لږ تر لږه کې هېڅ نه و، ازادۍ راډیو به مو سهار پیل کړله تر ماسپښینه یا د افغانستان په وخت تر ماښامه، خو دلته دا ستونزه شته و نشم را دوله.
ډیرې دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي؟
ک نارینه زما نارینه همکاران زما غاوري او یا نور خپکیږي د نه لبد مرغه پاید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري. د دې خاطر کولای شم تزیق کوم ځکه چې یو خزه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې خزه د دومره مخکخي ووسی یا مخکخي خزه که مثلا راځي ټولنه ته او کار کوي او د مخکله مخکې پیژندل شوی کسان د هغوی مخ ته لا نور ډېر تیږه اچول کیږي او د هغه څه دي چې زه دمګړی ورسره مخامخ یم. ما اوس د خپل ژوندلیک را پیل کړی دی له ماشومتوبه چې زه ډېره وړه وم ما په هغې کې البته دا به ډېر یو لوی هر اړخیز کتاب وي چې په هغې کې ما د خپل مور ژوند هم رانغښتی دی چې زما مور خدای دې وبخښي البته د دوام زما د پلار د دوام میرمن څخه ډېره سخت اغېزمنه شوې وه او په ډېرو سختو شرایطو کې خپل یولس اولاده را لوی کړل او تر ډېره ډاکټران شول او ټولې څنګه چې خپله هیله واچولې زما زده کړې نه دي کړې زه غواړم چې زما لوڼې او زما زامن باید زده کړې وکړي او ټولې د پوهنتون تر کچې ورسول او اوس هم ټول په بهر کې اوسو نو بیا زما خپل د ژوند اړوند او فعالیتونه مې دي نو زما د یو څه مې پیل کړی مې دی البته یو څه مې لیکلی دی مګر د کار سره لیکنه او بیا هم کله کله د شعر لیکنه دا وخت نه راکوي چې په ډېر کم وخت کې باید ترسره کړم. زه هیله منه یم چې یو ورځ نه یو ورځ زما دوستان او هیوادوال دغه کتاب په لاس کې ولري ویلولي خو هیله منه یم چې بیا اوښکې توی نه کړي.
ډېره مننه دوستانو او ستاسې نه هم اغلی صالحا اسحق خالقي چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته. درنو اوریدونکو د مخکښې ښځې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس سپارم.